درنو اوریدونکو السلام علیکم. له دې شپې د اوسړي رادیو خبرونه پیل شوې. نن جمعه ده، د 1499 د هوت 22مه او د میلادي 2021م د مارچ 12مه. د افغانستان په خوانی ولسمشر د سولې لپاره د امریکا نوې طرحه یو فرصت بولی. د ازادي رادیو په رواني خبری مجله کې د یو نور موضوعاتو تر تفصیل وړاندې د دې سات خبرونه واوري. په کندهار کې د اتل قلو اردو د لوا قومندان له طالبانو سره په جګړه کې وژل شوی. قطر په مسکو کې د افغانانو د غونډې د جوړېدو هرکلی وکړ او د امریکا او اسرائیلو د ملي امنیت سلاکارانو د ایران او سیمه ایزو مسئلو په اړه خبرې وکړې. د خبرونو تفصیل. د 215م اتل قلو اردو تایید کړی چې د دې قلو اردو د لومړی پلې لیوا قومندان د ګروال مزمل ساپای د کندهار په پنجوي ولسوالۍ کې وژل شوی دی. د اتل قلو اردو د رستیزوال بری جنرال عبدالمتین حسن خیل رسنوی ته ویلي چې د ګروال ساپای تیر شپه له طالبانو سره په مخامخ جګړه کې ووژل شو. شاغلی حسن خیل په دې اړه نور جزئیات نه دی ورکړي. د کندهار په پنجوي ارغنداب او ژړی ولسوالۍ کې له تیرو شپږو میاشتو هیڅ جګړه روانه ده. په کابل کې د پاکستان سفیر یو ځل بیا پر هند تور ولګاوه چې د افغانستان خاوره په پاکستان کې د تروریستي فعالیتونو د تنظیم لپاره کاروي. احمد منصور خان دا تور له ازادي رادیو سره په مرکه کې ولګاوه. د وویل
Unfortunately, India has been engaged.
لا پتا مرغ هند افغانستان له خاوري او جنو عناصر څخه پاکستان ته د جنو ترورستي ډلو په وسیله د ترورستي فعالیتونو د وړلو لپاره کار اخلي.
نوای ډیلای او کابل له څول سیسو راهسي پر پاکستان پر لپسې تورونه لګوي چې د افغانستان او هند دولتونو مخالف او افراطي ډلو ته په خپل خاوره کې مرکزونه جوړ کړي او وسلواله روزي. خو پاکستان هم په ورستیو څو کلونو کې ورته تورونه لګولي او ویلي دي چې هند پاکستانی طالبان او بلوس بیلتون پال د افغانستان په خاوره کې روزي. قطر په مسکو کې د بین الافغاني خبرو د رواني غونډې د جوړېدو هرکلی وکړ. د قطر د بهرنیو چارو وزیر محمد بن عبدالرحمن آل ثانی پرون په دوحه کې لخپل روس او ترک سیالانو سرګی لاوروف او مولود چاوش اوغلو سره په ګډه خبري غونډه کې وویل د قطر او روسیې ترمنځ منظم تماسونه او همغږي شته. د وویل د افغانستان د سولې نورو غونډو ته په دوحه کې د سولې له پیل شوی بهیر سره د سیالۍ په سترګه نه ګوري. آل ثانی وویل چې برعکس دا ډول غونډې د قطر د خبرو پر بنسټ د سولې پروسه لا پیاوړې کوي.
ايضا مشكورين في
مغلخ بلو روسي دوستانو مننه کوي چې په مسکو کې بین الافغاني خبرو ته د قطر یو استاذي هم وربللې. د دې حقیقت سرګندونه کوي چې د افغانانو ترمنځ د مذاکراتو تګلورې په دوحه کې د روانو خبرو پر بنسټ ټاکل کیږي. په دې بهیر کې ټول خپل هیوادونه او په سر کې روسیا زموږ ملاتړ کوي.
د قطر د بهرنیو چارو وزیر هم دا را زیاتونه وکړه چې د دوحه او مسکو اړیکې د سیمې د ټولو مسایلو په برخه کې پر اعتماد او شفافیت ولاړ دي. ټاکل شوې ده چې د زیمبابوې د کرکټ ملي لوبډله نن د افغانستان په وړاندې په دوهمه ټیسټ لوبه کې بیټنګ ته دوام ورکړي. د لوبډلې پرون 50 منډې وکړې او هیڅ لوبغاړی ونه سوځید. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې په دوهمه ټیسټ لوبه کې 1545 منډې وکړې. په داسې حال کې چې څلور لوبغاړي سوځیدلی وو، سیالي لوبډلې ته د بیټنګ بلنه ورکړه. افغان لوبغاړي به نن هڅه وکړي چې د سیالي لوبډلې لوبغاړي ژر تر ژره وسوځوي. د زیمبابوې او افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلو ترمنځ د دوه ټیسټ لوبو لومړی زیمبابوې ګټلې و. جرمنی د منځري ختیځ په اړه د واشنگتن د نوي سیاست هرکلای کړی. د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر هایکو ماس پرون پنځ شنبه په پاریس کې وویل امریکا د فلسطینیانو او اسرائیل د کرکیج په مسأله کې د دوو دولتونو د تاسیس حل لار غواړي. هغه زیاته کړه دا د جرمنی لپاره هیله بخونکې خبره ده. شاغلی ماس دا څرګندونې د فرانسې د بهرنیو چارو په وزارت کې په هغه غونډه کې وکړې چې د فرانسې، مصر او اردن د بهرنیو چارو وزیران هم پکې حاضر ول. د دې څلورو هیوادونو په ګډون ډله په فبروري میاشت کې د مونشن په امنیتي کانفرنس کې جوړه شوه او تر اوسه څو ځلې غونډې کړې دي. د متحده ایالاتونو او اسرائیلو د ملي امنیت سلاکارانو د لومړي ځل لپاره د ایران او نورو سیمه ییزو مسئلو په اړه خبرې وکړې. دا د امریکا د ملي امنیت د سلاکار جک سولیوان او د دغه اسرائیلي سیال میر بن شبات ترمنځ لومړنۍ مشورتي ستراتیژیک غونډه وه. دا په داسې حال کې ده چې د ولسمشر جو بایدن په مشرۍ د امریکا حکومت نه غواړي د ایران اتمي موافقې د راژوندي کولو په هڅه کې اسرائیل خپه کړي. د ولسمشر بایدن امنیتي ټیم د ایران په برخه کې له اسرائیل سره تماسونه زیات کړي دي. ښاغلی سولیوان له دې غونډې مخکې د ایران په اړه له بن شبات سره لږته لږه دوه ځلې اوږدې او تفصیلی خبرې کړې وې. اروپایی کمیسون د امریکایی شرکت جانسن اند جانسن د کمپنۍ واکسین ته د اروپایی ټولنې په بازارونو کې د خرڅلاو اجازه ورکړه. د اروپایی کمیسون مشر اورزولا واندرلین د اروپایی ټولنې د درملو د کیفیت ارزونې د کمیسون لخوا د دې واکسین له تاییدو وروسته پر ټویټر په یو پیغام کې وویل چې لا خوندي او لا غیزمن واکسینونه بازار ته راځي. د جانسن او جانسن واکسین یوازې یو ډوز تطبیق شي. تاسو ازادي رادیو اوري اسمت څاروانیم د خبرونه د په د خبرونه له ازادي رادیو څخه اوري. د افغانستان د سولې د پروسې د چټکتیا لپاره د امریکا د نوي طرحې په اړه د افغانستان په خوانی ورسمشره او په کابل کې د پاکستان سفیر نظرونه په دې خبرونه کې اوري. افغان خبریالان د خپل امنیت په اړه اندیشنه لري. ل الکترونیکی تذکره سره د پاسپورت د ورکړې شرط په اړه خلک څه وایي؟
کچیر دوی د غلړۍ ولسوالۍ د غزولې وایي په ولسوالۍ کې د سانتیارا منځته کړي وایي.
په کندهار کې د بای پاس پروژه په بشپړې دوده
موږ ډیر خوشاله یو ځلار جوړ اوسو د کارداران د مچوانان د تکلیف څخه خلاص.
د زیمبابوی د کرکټ لوبډله نن بیټینګ ته دوام ورکوي.
یو ځوان د ټیسټ لوبډله ځوان لوبغاړی خپلې بلې کیږي چې برګس لیزه وي یا دوه سو منډې جوړې کړي. دا ډېره د خوشحالۍ خبره ده.
په افغانستان کې د پاکستان سفیر د افغانستان د سولې لپاره د امریکا نوی طرحه هر اړخیزه بولی خو په عین حال کې وایي چې د سولې په بحثونو کې یوازې د افغانانو ونډه ټاکون کړه. د بلې خوا د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی له نړیوالې ټولنې غوښتي چې له افغانستان د خپلو پوځي ځواکونو د ایستلو یا پریښودو په برخه کې مسؤلانه پریکړه وکړي. په دې اړه جزئیات د احمد تکل پر راپور کې واوري.
پاکستان د افغانستان د سولې لپاره د امریکا نوې طرحه هر اړخیزه بولی او وایي چې په ترکیه او روسیه کې د افغانستان د سولې په اړه د باس لپاره د جوړیدونکو غونډو هرکلی کوي. په کابل کې د پاکستان سفیر احمد منصور خان لازادی رادیو سره په مرکه کې وویل هغه پروسه چې متحده ایالاتونه یې طرحه در روانو څو اونیو او میاشتو په مخه چمتو کړي هدف یې د سیاسي حل لارې پرمختګ دی. خو ښاغلی خان په عین حال کې د سولې په مذاکراتو کې د افغانستان د جګړې د ښکېلو کورنیو اړخونو ونډه ټاکونکې او مهمه وبلله.
We believe that the proposal provides a
مش باور لرو چې دا طرحه د بین الافغاني خبرو لپاره یو هر اړخیز چوکاټ لري. خدا چې په دې طرحو کې د افغانستان د سیاسي راتلونکو سیاسي جوړښت او د یو هر اړخیز او دایمي اوربند لاري د جګړې د پایته رسولو لپاره کوم د لارې نقشه وړاندې کیږي پر دې ټولو باید په بین الافغاني خبرو کې موافقه وشي.
منصور خان وویل چې پاکستان په تیرو څلوېختو کلونو کې نه یوازې د طالبانو بلکې د ټولو افغانانو میلمه پالنه کړې ده. خو هغه ټینګار وکړ چې اسلام آباد پر طالب مشرانو هومره نفوذ نه لري چې فشار پر راوړي. د پاکستان سفیر وایي چې د افغانستان د سولې په اړه د بحث لپاره په ترکیه او روسیه کې پر روانو غونډو کې پاکستان ته هم بلنه ورکړل شوې ده او یادونه یې وکړه چې هیواد به په ډېره لیوالتیا برخه پکې واخلي. په داسې حال کې چې په ترکیه او روسیا کې د غونډو د جوړېدو بحثونه تاوده دي، د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی د دې غونډو لپاره د جدي تیاریو غوښتنه کړې. ښاغلی کرزی پرون پنځشنبه له اسوشیټډ پرس خبري اژانس سره په ځانګړې مرکه کې همداراز وویل د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ خبرې باید دوام وکړي څو ښکېل اړخونه یې نتیجه د استانبول په غونډه کې که څه هم دقیقه نیټه تر اوسه نه روښانه شوې وویني، خو پخوانی ولسمشر په عین حال کې پر نړیوالې ټولنې هم غږ وکړ چې په افغانستان کې د خپل پوځي حضور د پای ته رسولو یا دوام په برخه کې مسؤلانه پریکړه وکړي. دا د امریکا او متحدانو لپاره یې چې په تیرو شلو کلونو کې په افغانستان کې ښکیل و، خورا زیاته مهمه ده چې مسؤلانه عمل وکړي. نو د افغانستان د سولې لپاره مسؤلانه وتل او مسؤلانه پاتې کېدل هغه مسایل دي چې موږ باید د افغانستان د خلکو اړتیاو ته په پام سره په دقت سره غور پرې وکړو. په همدې حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي متحد ایالاتونه غواړي چې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت په هڅو کې د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو او ملګرو ملتونو ونډه پراخه شي. خو انتونی بلینکن دا یادونه هم کړې چې امریکا تر دې دمه له افغانستان د خپلو پوځي ځواکونو د ایستلو په برخه کې وروستۍ پریکړه نه ده کړې.
ازادي خبری مجله اوري.
په افغانستان کې خبريالانو یو ځل بیا د خپل امنیت په اړه اندیښنې ښکاره کړې دي. د اندیښنې په داسې وخت کې ځینو خبريالانو له ازادي رادیو سره شریکي کړې چې د خبريالانو د ملاتړ یو بنسټ په خپل نوي سروې کې ویلي چې د رسنیو د کارکونکو شمیر کم شوی دی. نور جزئیات په دې راپور کې.
په افغانستان کې خراب امنیتي وضعیت د ټولنیزو فعالانو په ځانګړي توګه د خبريالانو په نخښه کول او ترورول خبريالان او د رسنیو ملاتړي بنسټونه اندېښمن کړي. خبريال خدیجه محمدي او خبريال کمال افغان په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
دا زموږ لپاره ډېر اندېښنور ده، ځکه چې په ډېر مشکل او په ډېر ستونزو سره موږ راځو په رسنیو ته کار کوو، او دا تهدیدات چې ډېر کېږي نو دا زموږ لپاره د اندېښنور
په ټوله کې. زه هم دا تاییدوم چې د حکومت دغه سطحي برخورد د خبريالانو د قضیو سره بالخصوص دغې د وژنو او د ترور د قضیو سره دا د خبريالانو د حکومت ترمنځ هم واټن رامنځته کوي، لکه څنګه چې پخوا د ولس او د حکومت ترمنځ واټن رامنځته شوی او دغه رنګه به د ژورنالستانو د حکومت ترمنځ باندې واټن رامنځته کوي.
په افغانستان کې آزاد رسنیو د ملاتړ اداره یا نایوای روان بد امنیتي وضعیت د دې لامل سوی چې ځینې خبريالان بهر ته ولاړ سي او ځینې هم په کور دننه بې ځای سي. دغه بنسټ وایي چې د دوی تازه سروې ښکاره کوي چې په تیریو کال کې په هیواد کې رسنۍ زیاتې سوي، خو د رسنیو د کارکونکو په شمیر کې کموالی راغلی. د نوی اجرایوي رئیس عبدالمجیب خلوتګر وایي چې د دوی سروې تر ډیره په 5 ولایتونو متمرکزه وه.
د ولایت ننګرهار خبرنگاران زن 40% حضورشان در رسانه ها کم شده.
په ننګرهار کې 40% پر رسنیو کې د ښځو حضور کم شوی. په هرات کې مو په رسنیو کې د ښځو د کمرنګ حضور شاهدان یو ده کار کوي چې ډیری رسنیو خزنه کارکونکو نه لري. په کندهار کې 90% په بلخ کې 40% پر رسنیو کې د ښځو حضور کم شوی. څلور عمده ولایتونو کې د خزینو خبريالانو کموالی ته په پام سره په کابل کې بیا په رسنیو کې د ښځو حضور 15% زیات شوی.
حضور په رسنیو کابل است.
خغلی خلبتګر وای چې په افغانستان کې ول سلنه خزینه خبريالانه پر رسنوي کې کار کوي، خو د ټولو قربانيانو څلويخ سلنه خزینه خبريالانه جوړوي. دا ښکار کوي چې تر دې د حمله کوونکی خزینه خبريالانه هدف ګرځوي. ورستی ارقام ښکار کوي چې په دې ورسته یو څو میاشتو کې ول س خبريالان او د رسنوي کارکونکو وجل سوي چې څلوري مېرمنې وي. په هلمند کې د ازادي رادیو خبريال الیاس تایی هم په همدې خبريالانو کې شامل و چې د روان مریض کال د عقرب په 22مه په موټر کې د مغناطیس سیمند په 14 کې ووژل سو.
اوس په هم فریبا ظاهر درته وایي چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
یورو ایشیا خبرونه د افغانستان دولت د جو بایدن د ادارې د ورستی لیک په اړه یو مقاله خبره کړې چې نوم یې دی په افغانستان کې د بایدن طرحه اوس یا هیڅ کله. د جو بایدن نوی ادارې بل اخر د افغانستان لپاره خپل پروګرام اعلان کړ او د افغانستان مسله له هغه ځای تعقیبوي چې په خوانی ولسمشر ډونالد ترامپ پرې شو. د خبرونه په لیکنه د امریکا د بهرنیو چار وزیر انټونی بلینکن د افغانستان دولت ته په ویلي کې خپل طرح وړاندې کړی چې د امریکا په باور د افغانستان د سولې په ټاپه ولاړ بهیر د ګړندې کېدو سره مرسته کولای شي. دا پروګرام به په څلور پړاوونو کې ترسره کیږي. یورو ایشیا لیکي په دلی کې د لمړني پړاو په توګه د یو شمېر هیوادونو لکه روسیې، چین، پاکستان، ایران، هند او امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیرانو غونډه د سوي چې د ملګرو ملتونو په بلنه به ترسره کیږي او د افغانستان د سولې د بهیر په اړه به خبرې کوي. په دې مقاله کې په ترتیب سره د سولې د موافقې د طرحې په ترکیه کې د افغانستان د دولت او طالبانو د مشرانو ترمنځ په لوړه سطحه خبرې او په نوي ورځو کې د تاوتریخوالي د کمیدو وړاندیزونه د نورو پړاوونو په توګه یاد شوي دي. یو شمېر افغان چارواکو په دې لیک کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن لهن عامرانه ګڼلی. په لیک کې له افغانستان څخه د امریکایي سرتیرو د وتلو او هغې طرحې ته اشاره شوي چې د افغانستان د سولې لپاره د واشنګټن ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد وړاندې کړي. افغان چارواکو سره له دې چې په دې لیک کې د نورو پړاوونو په اړه ډېر توضیحات نه دي ورکړي، خو د موقت حکومت طرحې په کلکه رد کړې ده. یوروی شیخ خبرونه لیکي که څه هم هند په دې خوښ دی چې د سیمې د هغوی ودونو د یو غړي په توګه رامخته کیږي چې د افغانستان برخلیک ټاکي، خو خبرونه لیکي احتمال لري چې د امریکا متحده ایالاتو د وړاندې سوي طرحې سره په یو ساده دلیل قانع نه سي، ځکه موقت حکومت یا د واک په ویش کې به طالبانو ته هم یو برخه ورسیږي او دا هغه ډله ده چې د پاکستاني پوځیانو سپارښتنې ته غوږ دی. د دلیل له نظره دا مسله تل د نه منلو وړ وه او وي به.
په کندهار شهر کې د بای پاس سړک پروژه په بشپړې دوده پر دې سړک د کندهار کابل، کندهار هرات او کندهار سپین بول ډاکټر منز موټرو تګ راتګ کو. د دې پروژې په اړه له کندهار راپور لرو.
انجنیران او سلګونه کارکونکي د سړک جوړولو په چارو بوخت دي. د بای پاس په نوم دغه سړک د کندهار شهر په درې مناحي کې موقعیت لري چې د کندهار کابل، کندهار هرات او کندهار سپین بولدک ترانزیټي لارې سره نښلوي. پر دغه لار تلونکي موټر چلوونکي وایي د لارې د خرابوالي له امله ډېر کله موټرونه چپکېدل چې له امله دوی ته مالي زیانونه رسیدل.
زبخ محمد وساجم دې سړک ډېر مشکلاتونه درلوده. د کابل کندهار، د کابل هرات لویه لار د دې لارې سره په تکلیف وو، ډېر خراب وو. دا لار مشان زبر ته بدله شپه ورځ بلار بند وو. د وی شپې مشان په 15 شپې نه شپه وشتلې. دوه مشکلات موږ ته جوړ کړو. موږ ډېر خوشاله یو چې دا لار
د کندهار د بای پاس د سیمې اوسیدونکو وایي سره د دې چې د سړک خرابوالي په ښار کې ترافیکي ګڼه ګوڼه زیاته کړې ده، د سیمې اوسیدونکو او دوکانداران د دوړو له خاطره ډېر په ستونزه کې وه. دوی غوښتنه کوي چې د دغه سړک چارې دي ژر تر ژره پای ته ورسیږي.
دا سړک چې پخوا ډېر خراب و، موټران چې پکې دله سړک هم ودړې وې. بل مشکر مسلمانانه مو څه تکلیف او دا سړک جوړ شي بلم مسلمانان په حساب کېږي، دا خلک په حساب کېږي، دا دکانداران په حساب کېږي او دا ډېر شکار شو.
چارواکي وایي د بای پاس د بیا رغونې په دغه پروژه کې شاوخوا 100 مسلکي او شاوخوا 1450 غیر مسلکي کارکونکو ته د کار زمينه برابره سوي. نورالله یو له دغو کارکونکو څخه دی چې مخکې روزګار نه درلود.
چې دا کار ارزای شي شروع شي موږ خوشاله یو چې د افغانستان آبادی د سړکونه سميږي. موږ ډېر خوشاله یو په دا کار چې موږ دا کار پیدا شي. موږ به خابیا کار او دا سړک شروع شوی دی. زه نه دي په کار اختام الله له ګوله پیدا کوم کور بچان ته وړم.
چارواکي وایي د بای پاس درغونی 40% پای ته رسیدلې او پر اتلونکې یو نیمه میاشت کې به ګټه اخیستنې ته وسپارل شي. د کندهار ښاروال محمد رفیع حیات ازادي راډیو ته وویل دغه سړک چې 1.2 متره اوږدوالی او 10 متره بردوالی لري د 45 میلیون افغانیو په لګښت د نړیوال بانک د ښاري پانګونې د پروګرام په مرسته جوړیږي.
د افغانستان د پاسپورت عمومي ریاست پریکړه کړې ده چې پر الکترونیکی تذکیرو پاسپورت ورکوي او په کاغذي تذکیرو به نور نه ورکوي. د دې پریکړې په اړه ځینې خلک خوشبيني څرګندوي خو ځینې اندېښنه. له کابل پر راپور لرو.
د افغانستان د برېښنایي کېدو پر لور یو بل ګام خو د خلکو له مثبتو منفي غبرګونونو سره مل. که څه هم یو شمېر ورته خوشاله برېښي خو ډېر شمېر نور بیا په دې نظر دي چې باید په لومړي پړاو کې برېښنایي تذکیرې عام شوي وای. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د پاسپورت عمومي ریاست په خپلې وې تازه پریکړه کې د پاسپورت ویش او جوړول د کاغذي تذکرو لمخې ممنوع اعلان کړی دی. د دې وزارت لوري په وی خبره شوې اعلامیه کې ویل شوی چې له دې وروسته به پاسپورت په برېښنایي تذکرو ورکول کیږي. خو دغه پریکړه په اړه بیا د کابل خاریان بیلابیل نظرونه لري. خالد مومند وای دا ګام پراتلونکي کې د افغانستان په برېښنایي کېدو مثبت اغیز لري.
مونږ د دې پروسې حمایت کوو چې ورسره دینه
چون بدبختانه په کاغذي تذکیرو کې ځینې مشکلات ول یا جال هم جوړېدلې یا دا چې پیدی لپاره بیا یو بل جنجالو د ځینې اخاذیو لپاره هلته یو منبتری جوړه شوې وه. دغه پروسه موږ ستایو.
د کابل ښار بل اوسېدونکی بادام احمدزی بیا وایي که څه هم د ځینو لپاره دا کار ښه دی خو په ټوله کې اوس دغه چاره خلکو ته ستونزې جوړوي.
که چېرته حالت ته وګورو په اوسنیو وختونو کې دلته تقریبا دوی په ولایاتو کې د الکترونیکي تذکرو برېښنایي تذکرو د ویش لړۍ پیل کړې ده او مخکې ځي. که چېرې دوی دغه لړۍ ولسوالیو ته غځولې وای په ولسوالیو کې دا اسانتیا رامنځته کړې وای اسانه به و چې دې کار ته ولس خوشحاله شوی وای او ښه راغلاستې ورته ویلی وای. ټول نه لویه ستونزه همدا ده چې تذکره په دریو میاشتو کې راځي الکترونیکي تذکره. نو په همدې خاطر هغه ناروغان چې اړتیا وي چې زر پاسپورت را جوړ کې ځان دپاره دا به په ولس باندې فشاري.
خو د افغانستان د احصایې ملي اداره وایي دغه پرېکړه یوازې په کابل ښار کې د عمل کېدو وړ ده. د دې ادارې ویاند روبینا شهابی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل دغه پرېکړه د ټولو ښکېلو خواوو په مشوره شوې.
د احصایې ملي ادارې لخوا چې کومه ژمنه موږ له ولس سره کولی شو هغه دا ده چې پاسپورت ریاست دې موږ ته د هغو کسانو لیستونه راوسپاري چې ناروغان وي عاجل پاسپورت ته اړتیا ولري. موږ د هغو کار ته لومړیتوب ورکوو او له بایومټریک وروسته هغه رسید چې دوی ته ورکول کېږي د پاسپورت ریاست د هغې رسید په شتون کې د دوی کار زر خلاصوي.
د اغلی شهابی په خبره شرایطو ته په کتو به د غچار نور ولایتونو ته هم وغځول شي. د دې ادارې د معلوماتو لمخې اوس مهال د برېښنایي پیژندپاڼو د مرکزونو شمیر یوازې په کابل کې 15 ته رسیږي او شاوخوا 3 میلیونه کسانو د برېښنایي پیژندپاڼو د اخیستو وړاندیز کړی چې تر دا مهال شاوخوا 2.3 میلیونه وګړو ته برېښنایي پیژندپاڼې ویشل شوي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د میانمار پوځي واکمنو د کودتا ضد مظاهره چانو د ځپلو په دوام د دې هیواد پر پخوانی مشي د فساد نوي تورونه پوري کړي دي. په همدې حال کې د تازه اعتراضونو په محل د پوځ د ځپونکو اقداماتو په نتیجه کې لږ تر لږه 8 تنه مظاهره چان وژل شوي دي. د دې موضوع تفصیل احمد تکل باندې کوي.
د میانمار یا برما پوځي واکمنو د دې هیواد پر پخوانی رهبر آونګ سان سوچی د سرو زرو د شپږ لکه امریکایي ډالرو معادل بډو د منلو تور لګولی دی. د میانمار د پوځ ویان برید جنرال ژاو مینټون پرته له دې چې د دې تورونو لپاره دلایل وړاندې کړي پرون پنجشنبه وویل پوځ دا راپورونه څو ځلې وڅېړل او زیاته کړه چې په دې اړه د فساد ضد کمیټې څېړنې روانې دي. د فبروري میاشتې په لومړۍ نیټه د میرمن سوچی د حکومت پر ضد له کودتا او د پوځیانو لخوا د هغې له نیول کېدو پر وروسته موده کې دا تر ټولو جدي تورونه دي چې پر هغې لګول کېږي. د نوموړې د ګوند څو تنه مشران هم په دې ترڅ کې نیول شوي دي. پر 50 کلنې سوچی تر دې مخکې په غیر قانوني ډول د واکي ټاکي مخابرو د واردولو د کورونا وایرس د محدودیتونو د تر پښو لاندې کولو د طبیعي پیښو پر ضد د قانون له موادو د سرغړونې او د ویرې د خورولو په څیر نور تورونه هم لګیدلی وو. په میانمار کې له پوځي کودتا پر وروسته ورځو کې د پوځي حکومت پر ضد تقریبا هر ورځ اعتراضونه شوي. مظاهره چیان د ملکي حکومت د اعادې او د میرمن سوچی د ازادۍ غوښتنه کوي خو پوځ دا اعتراضونه په بېرحمۍ سره ځپلي دي. د دې هیواد امنیتي ځواکونو پرون یو ځل بیا د پوځي کودتا پر مخالفو معترضانو ډزې وکړې او لږ تر لږه 8 کسان ووژل. له دې سره په 13 ورځو کې په مظاهرو کې د وژل شویو کسانو شمیر له 2 واوښت. عیني شاهدانو ویلي دي چې ځینې مظاهره چان پر ستار په مرمۍ لګېدلی وو. د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل د میانمار پر پوځ تور لګولی چې پر ملکی وګړو د وسلو په کارولو سره به وسلې خلک په نخښه کوي او لمخ کې پلان شوی وژنو ته مخه کړي. د برما پوځي کودتا د ټولې نړۍ په کچه لپراخو او مخ پر زیاتېدو انتقادونو سره مخامخ شوی او لویدیځو هیوادونو د دې هیواد پر پوځي مشرانو بندیزونه هم لګولې دي. د آونګ سان سوچی ګوند د تیر کال په انتخاباتو کې د خلکو د پراخ ملاتړ په مټ ګټونکی شو خو پوځ ادعا کوي چې په دې انتخاباتو کې درغلې شوې دي. نړیوالو خپلواکو څارونکو ویلي دي چې په دې انتخاباتو کې سرغړونې نه دي لیدل شوې.
ازادي رادیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اوریدلای لیدلای او لوستلای سي. ازادي رادیو ټکی کام.
ټاکل شوې ده چې د زیمبابوي د کرکټ ملي لوبډله نن د افغانستان په وړاندې په دوهمه ټیسټ لوبه کې بیټینګ ته دوام ورکړي. د لوبډلې پرون 50 منډې وکړې او هیڅ لوبغاړی ونه سوځید. د دې سیالۍ په اړه احمد شکبر د افغانستان د کرکټ بورډ د رسنیو د برخې له مسؤل فرید هوتک سره غږېدلې او لومړی ورته ویلې دي چې افغان بیټسمنان په لومړۍ ټیسټ لوبه کې شونه لیدل. دا ځل د افغان بیټسمنانو د شلو بيدو د
بعدی کې لوبغاړو ټول احتیاط کا کار واخیست او ډېر خبر بدل نتیجه هم تاسو ګورئ چې ډېره ښه ده.
شهیدی چې خبرګ سلیزه کړی ده د افغانستان لپاره لومړی ځل دی چې لوبغاړی د سپدې میډل اوردر کې لوبي چې هم در اساس خر افغان یو سل څلور شپې ته منډي وکړي. د دې په سستر کې تاسو ګورئ چې په ټیسټ لوب کې د میډل اوردر د افغانستان پیاوړی شوی دی او کنه بل خبره ده؟
بله، په ټوله کې تور څه په هونکو هڅه وکړه چې خلو به وکړي. خو دا چې د یو ځوان لوبډل د یو ځوان ټیسټ لوبډل ځوان لوبغاړی په دې باندې کې چې خبرګ سلیزه وي یا 200 منډې جوړې کړي، دا ډېره د خوشحالۍ خبره ده. او دا شانتي لوبډل مشر د روان هم یو څه تلوش کې تمونه جوړې کړې چې زیاتې منډې دي. نو تر اوسه پورې افغانستان ټیسټ لوبې کامل لوبې تر سره کړې دي. خو خوشبختانه چې لوبغاړي درم په پارتنرشپ یا ملګرتیا کې هم نړیوال ریکارډونه خپل کړل.
هو تکسب تاسو د غلوبې توس لسنه زره ګوري که څه هم درې ورځې د لوبې پاتې دي، خو زیمبابوي هم نن چې تر څو پورې لوبه باندې ده کوم وکټ له لاسه ور نه کړ. څنګه افغانان باید څومره تم او هیله لدی لوبې ولري؟
افغان لوب ته په چاون کې به هڅه کوي چې زیمبابوي ته په هونکي پرېږدي چې 500 منډو ته ځانونه سوي لږه کم منډو ښه وسوځوي اوټ کړي تر څو دوی په لومړي اننګ کې هم مختشي. نو په دې کې به تاسو په چاونکی پوره هڅه کوي او افغان لوبغاړي په همدې پلان د خپل میدان کې دوبېږي چې دغه لوبه په دوه لینزو کې په خپل نوم تمام کړي.
ستاسو د تجربې لمخې څه پیشګوئی کوي چې پیچ په ورسره خراب شي د بیټنګ لپاره او کنه؟
په ټوله کې وکټ د توپوهن لپاره مناسب وکټ او موږ سره ډېر خطو پچاونکی دي کولای شي چې د زیمبابوي توپوهن کې
د افغانستان د کرکټ بورډ د رسنیو د برخې مسؤل فرید هوتکو. اوس هم د دې سات لاند خبرونه. په کندهار کې 215 معتل قول اردو تایید کړی دی چې د دې قول اردو د لومړی پلی په لواء قومندان ډګروال مزمل ساپای د کندهار په پنجوایي ولسوالۍ کې وژل شوی دی. په کابل کې د پاکستان سفیر یو ځل بیا پر هند تور ولګاو چې د افغانستان خاوره په پاکستان کې د تروریستي فعالیتونو د تنظیم لپاره کاروي. خطر په مسکو کې د بین الافغاني خبرو د روانې غونډې د جوړېدو هرکلی وکړ. جرمني د منځني ختیځ پاړه د واشنگټن د نوي سیاست هرکلی کړی دی او د متحدو ایالاتونو او اسرائیلو د ملي امنیت سلاکارانو د لوړې ځل لپاره د ایران او نورو سیمه ایزو مسلو په اړه خبرې کړي. تمو شخله ازادي رادیو اوري.
دا ژوند رنگونه.
زه فضل ربونی قاضی زین میگم د ته چی ګورم ماته دی خوانه یو نیاکانو نکلونه را پیاد شیا او دی انوی کومه حکایتونه چې موږ تکړی دی حرام او تسترګو ته ودرینو. لہذا د داسې مجسمو لیدل یو خاص احساس انسان ته وربشي.
دلته د کابل موزیم دا ډیره یو خپل فضا، هر اتاق کې بیل بیل رڼاګانې تاسو ته وایي څومره په تاسو باندې ښه تاثیر وکړ او رواني لحاظ نه تاسو خوښ کړی.
زه شخصا خپل ډیر زیات علاقمند او لیوال یم د داسې ځایونو لیدل. هر هغه څه چې موږ په موزیمو کې دی هغه د موږ د فرهنګ، د کلتور او د رسم او عنعناتو ښکارندوی کا. او زه اړینه بولم چې هر وګړی د داسې موزیمونو لیدنه وکړي تر څو د موږ د پخوانیو پیړیو رسم او عنعناتو، فرهنګ او کلتور او تاریخ نه آگاهي پیدا کاو او خبر شي.
پیغام دي چې د خلک د دوه سره کوم کتنه وکړي، سره کوم ساتنه وکړي.
د موزیم یو اصول دا دی چې لاس نه باد وړل شي او د ټولو هغو دوستانو او ملګرو نه هیله داده چې کله موزیم ته د لیدو د پر رسینو هغه اصول او قواعد د موزیم باید مراعات کړ. د لیدو د پر چې زه خپل هغه کلتوري مینه او تند په ماته کړم نو زه عکسونه ته خلما.
ډیر مننه.
بل خبری مجله هم لرو. دا خبری مجله آرش شومایین وړاندې کوي.
تشکر ساروان صاحب.